السلام علیکم ستریم شه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خرغلاست ویم په دغه پروګرام کې مو مهمه موضوع ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ته د میچي یا ماموتو او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر نن کندوز ولایت تللی دی دوی حالت د سولې په اړه خبري کړي او همدارنګه د خزو په ونډو باندې هم بحث کړی دی د هماره چې د افغانستان کرکټ بورډ نن ځینې مهم تغییرات راوستي دي خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي
د بغلان والی وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مهم زندان مات شوی دی په زابل کې د چارواکو په وینا د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري ټاکل سوی مرستیال والی او څو ولسوالان په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي او د ایران حکومت وایي قضایه قوې موافقه کړې چې یو لبنانی زنداني د لبنان حکومت ته وسپاري پوره خبر نو اورید بغلان والی احمد بسیم فرید نن ویلی چې د وسلوالو طالبانو پر وزندان په عملیاتو کې څلور دیشتنه زندانیان خوشی شوی دي عملیات د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې شوی دي د بغلان والی احمد بسیم فرید نن خبري اعلانو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو یو مهم زندان و
یکی از زندانهای بسیار کلیدی در سمت شمال بود که د این زندان بیشتر از 34 نفر
د وای چې دا په شمال زون کې د وسلوالو طالبانو یو مهم غیر قانوني زندان وو په دغه زندان کې تر څلور ډیر تنزيات وګړي زندان سوي وو چې ټول خوشی سوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمین پر ټوئیټر لیکلی چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې څلور ډیر زندانیان چې خوشی شوي دي وې د ملي اردو و د پولیسو او درې د ملي امنیت ریاست کارکونکو دي رحیمی ویلي چې ولستانه ملکی وګړي هم آزاد شوي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې د زابل والی رحمت الله یارمل وایي چې د ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري ټاکل سوی مرستیال والی د میزانی او د دای چوپان ولسوالیو لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوالان او ګنج میر نور وسلوال طالبان وژل سوي دي رحمت الله یارمل نن د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې تیر شپه 35 تنه وسلوال طالبان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوي دي د یارمل په وینا وسلوالو طالبانو د دای چوپان ولسوالی د نیول لپاره حمله کړې و له امنیتي ځواکونو سره په نشته کې ولس وسلوال طالبان سخمیان شوی هم دي وسلوالو طالبان وایي دا کړی چې د زابل د دای چوپان ولسوالی مرکز نیولې دی خو د زابل والی دا خبر رد کړی دی په سیمه کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي لامل د دواړو خواوو ادعاوې خپلواک سرچینو ندی تایید کړی د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ لوبډلی وتلی غړي محمد شازاد غواش کړی چې له کرکټ بلاس واخلي محمد شازاد د خبري ځکه کړی چې د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې هغه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په پاتې سیالیو کې د برخه اخیستلو وړ نه دی محمد شازاد د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلی ش بیټسمن دی او وکټر بلل کیږي هغه د نړیوال جام لپاره د افغانستان په دوو سیالیو کې برخه درلوده چې افغانستان دواړه سیالۍ سریلانکا او استرالیا ته ورو بایللې خو د کرکټ بورډ چارواکو د تیر پنځبه پر ځوول چې د محمد شازاد زنګون زخمی دی او لدی عمل په نورو سیالیو کې د ګډون وړ نه دی د رويټر خبري اژانس په حواله احساساتي محمد شازاد کابل ته تر استنیدو وروسته خبري اعلان ته ویلي چې هغه یې مانو غړي زبل کرکټ لاس واخلم شازاد د دې شکلند هغه ویلي چې ډاکټرانو ورته ویلي چې په څورځو کې به زنګون شسی په دې اړه او د افغانستان د کرکټ بورډ د ورستي پریکړو په اړه نور جزئیات په خبرونه کې ورېدلې سي د ایران حکومت موافقه کړې چې لبنانی زنداني نزار زکابه خوشی کړي او لبنان ته به یې وسپاري د ایران د قضایه قوې او چارواکي ویلي چې قضایه قوې دا خبر تایید کړی او د کار سره موافقه کړې ده د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی د میزان نیوز خبري اژانس ویلي چې محکمه موافقه کړې چې نزار زکابه مشروط ډول خوشی او لبناني چارواکو ته وسپارل شي خو د نزار زکابه د خوشی کېدو د شرایطو په اړه جزئیات نه دی ورکړي نزار زکابه د امریکا گرین کارت لري او د واشنگټن استوګندای په ایران کې امریکا ته د جاسوسي په تورني ولشاو په لاس کار زندان محکوم شوی دی د ایران رسنیو د دوشنبه په ورځ ویلي چې تهران به نظر زکا په لبنان کې د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصر الله ته د درناوی له مخې خوشی کړی د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پومپیو بنن د گرجستان د صدر اعظم ماموکا بختادشه سره په واشنگتن کې وګوري. دواړه خوای په د امریکا او گرجستان لپاره پر مهمو مسلو وشکېږي. د امریکا د بهرنی چار وزارت ویاندی مورګن اورټیګس پرون وویل چې د امریکا متحده ایالات له گرجستان په جلاسوي سیمه جنوبي اوسیتیا کې وروستي پارلماني انتخابات په رسمیت نه پیژني. د جنوبي اوسیتیا د پارلمان د څلور دیرشو چوکیو لپاره نږدې سلو کاندیدانو د تېر یکشنبې په ورځ په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د گرجستان حکومت انتخابات غندلی او د خپل خاري پر بشپړتیاي سرګنتيري بللې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاندی ویلي چې د جنوبي اوسیتیا پړه د امریکا د ریټ سرګنده یا واشنگتن د سیمه د گرجستان د خاوري برخه ګني. او د تور سمندرګي پر غاړه د اوکرين په دیسه شهر کې په وروختون کې د اور لګیدو لامل شپشتنه مرسوي دي. رپورټونه وایي د کاربن مونوکسایډ غاز لامل 500 تنه سخت ناروغ او پروختون کې بستري دي. د اوکرين د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي چې روختون یو پولیس او اور د شپې لګیدلی و. د ازادي اروپا د رادیو خبريال وایي چې په مړو کې یو نرس او 15 د روختون مریضان دي. د اور لګیدو علت لا نه دی څرګند شوی.
فرشته جلال زیو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د پروګرام معرفي ته. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامی چې یا ماموتو او د یونما رئیس چې دی د یونما رئیس هم دی نن کندوز ته تللی دی. هغه د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو په ګډون باندې ټینګار وکړ.
It is very important that all we remain engaged.
دا وی دا ډیره مهمه ده چې موږ ټول د سولې په پروسه او نوښتونو کې ورګډو شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ګڼ مرکزونه لا هم د نوملیکنې لپاره نه دي فعال شوي.
پاتې مراکز د نامنې له امله نه دي خلاص شوي. د هغې امنیت نه دی خوندي شوی تر څو زموږ همکارانه غلطه مراکز پرانیزي او خلک هغې کې نوملیکنه ترسره کړي.
په هندوستان کې یوې محکمې پر یوې 8 کلنې مسلمان نجلۍ د جنسي تیری او بیا د هغې د وژلو په تور دریو کسانو ته د عمر قید سزا واوروله.
لائف امپریزنمنت سنائی گئی ہے 302 میں تینوں کو جو مین اس میں سانجی رام پرویش اور دیپک کھجوریا.
تر پایه سره پات شئ. د کرکټ بورډ د نویو تغیراتو په اړه به هم تاسو خبر کړو. بیا هم سلام. رازو لمړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سیمه ایز دفتر یا یونما رئیس چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم دی تادامی چې یماموتو نن کندوز ته تللی دی. له ده سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر هم ملتیا کوي. ښاغلی تادامی چې یماموتو د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو په ګډون او نوښتونو کې د هغوی په برخې اخیستو باندې ټینګار وکړ. اجمل آریان له کندوزه په دې اړه باندې یو رپورټ را لېږلې ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر تادامی چې یماموتو چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر اغلی سیما سمر او د یونما د بشر حقونو رئیس ملتیا کوله نن سه شنبه کندوز ته راغلل. ویاړم چې نن موږ په دغه مهم پروګرام کې ګډون لرو. دا ډول پروګرامونه د سولې د تعمین لپاره خورا مهم دي. د سرتاسري سولې په تعمین کې د ځوانانو، میرمنو او د خلکو رول خورا مهم دی. ټول باید په هیواد کې د سرتاسري سولې د تامین لپاره په مسؤلیت سره کار وکړي. په ورته مهال کې د افغانستان د بشر حقونو د کمیسیون مشر اغلی ډاکټر سیما سمر په خپلو خبرو کې وویل چې په هیواد کې روانه جګړه تباه کوونکې ده او په ځانګړې توګه نجونې د همدې بدمرغې جګړې له کبله له زده کړو محرومې شوي او لا د زده کړو ساحه د نجونو لپاره محدودېږي.
اشتراک زنا و اشتراک معنادار زنا در پروسسور نه تنها در میز مذاکره بلکې
په سوله کې د ښځو رول کلیدي دی. موږ د څلور لسیزو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو په هدف د هر لوی او واړه قدم د پورته کېدو ستاینه کوو او د هیواد هر وګړی باید ژمن شي چې دوی به نور په ملي مسؤلیت سره په هیواد کې د روان بشري ناورین پای ته رسېدو کې خپل رسالت ادا کوي. په ورته وخت کې د کندز والي عبدالجبار نعیمي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سولې د ټینګښت په برخه کې رښتینې همکاري وکړي څو نور افغانان ونه وژل شي او نه هم خلک په یو او بل نومو ځورول شي. په سوله کې د ښځو رول تر سرلیک لاندې په دغه یو ورځني جوړ شوي سیمینار کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر تادامیچ یا مامیتو، د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون مشر اغلی سیما سمر، په افغانستان کې د نوما د بشر حقونو د دفتر رئیس، دولتي چارواکو، د پوهنتون استادانو، مدني فعالانو، خبریالانو، ځوانانو، ښځو او محصلانو ګډون کړی و. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غوښتل ده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې لام په افغانستان کې څه باندې 50 مرکزونه د نوملیکنې لپاره نه دي فعال شوي. د دغه کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مرکزونو د نه فعالېدو لامل ناامنۍ دي چې دوی نه دي توانېدلي هغو مرکزونو ته ولاړ شي. همدارنګه د خبره د افغانستان د پوهنې وزارت هم په ځینو برخو کې له دوی سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې په نوم یو پروګرام هم دا شنبه پیل شو. دغه پروګرام هدف دا دی چې له نوملیکنې پاتې شوي کسان به ثبت کړي. خان محمد سین په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سعادت وایي د دغو مرکزونو د تړل کېدو لامل د دغه پروګرام له عملي کېدو سره د پوهنې وزارت نه همکاري ده.
پنځلس مرکزونه د دې په خاطر باندې چې هلته مواد نه دي رسېدلي او درې نور مرکزونه هم د دې په خاطر باندې چې معرف وزارت همکاري نه ده کړې پاتې مراکز د نامنیو له امله نه دي خلاص شوي کړي. دوی کوشش کوي چې تر څو د بندو مراکزو د خلاصون دپاره هم کار ترسره کړي.
پخوا تر دې دغه کمیسیون ویلي وو هڅه کوي چې په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو لپاره مرکزونه خلاص وساتي، خو په دې وروستیو کې وویل چې په 3 ولایتونو کې 15 مرکزونه تړلي دي. دغه کمیسیون وایي د امنیتي ګواښونو او ځینو مرکزونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د نه رسېدو له امله ونه توانېدل چې ټول مرکزونه خلاص وساتي. کمیسیون دا هم وایي تر اوسه یې 406 مرکزونو ته حساس مواد لیږلي چې د رای ورکوونکو پر مخ خلاص دي. دغه کمیسیون وایي بل اندېښنه چې ورسره ده هغه په راتلونکو انتخاباتو کې د نوم ثبتولو لپاره د رای ورکوونکو کمرنګه حضور دی. دغه کمیسیون وایي د دغه پروسې له پیل راهیسې 2235 کسانو نوملیکنه کړې چې 606 پکې خزی او 14 پکې کوچیان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ولسی جرګې د رای ورکوونکو فهرست ته اعتبار ورکړی دی. دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره 9 میلیونه کسانو نومونه ثبت کړي وو او وسنۍ تقویتي نوملیکنه د دې لپاره ده چې که څوک د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له نوم ثبتولو پاتې وي یا له هېواده بهر وي او یا یې اوس مهال قانوني سن پوره کړی وي نوملیکنه کولی شي. د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د 50 مرکزونو په تړل کېدو سره به ډېری کسان له نوم ثبتولو پاتې شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
انتقالات
دیرانګام یک پرزند انتقالات او ناسنجول شوی پروګرام لامل شوی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په څیر مواد او فهرست له یو ولایت بل ته ولېږل شي او خلک له نوملیکنې محروم شي. مونږ اندېښمن یو چې په پای کې به مو له ستونزو سره مخ کړو او د ستونزمنو انتخاباتو شاهدان به یو. د دفاع وزارت وایي د دغو مرکزونو د امنیت د تامینولو لپاره تیاران نیولي او کومې برخه چې تر ګواښ لاندې دي په لږه موده کې به تر کنټرول لاندې راشي. بلخوا د پوهنې وزارت ویانده نوریه نهزت وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتو موقتو کارکوونکو ته تنخواګانې ورنه کړې او د انتخاباتو پر مهال له ښوونځیو کار واخیستل شو. د پوهنې وزارت وایي تل دغه کمیسیون ته ویلي چې د دغه پروسې لپاره دی ښوونځیو ته بدیل په پام کې ونیسي.
و امر دل چې د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي شاوخوا 50 مرکزونه چې د نوملیکنې لپاره باید پرانستل شوی وي اعلان تړلی پاتې دي. په افغانستان کې د شنبې پر ورځ د تخویتي نوملیکنې په نوم یو پروګرام پیل شو او هدف یې دا دی چې هغه کسان چې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نوملیکنه نه وکړي په هر دلیل چې وي بیرته خپل نوم ولیکي. د افغانستان د انتخاباتو د دغه کار په اړه باندې مو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره هم خبرې کړې دي. خان محمد سین ته بیا هم غوږدو چې له ښاغلي رشید نه ځینې پوښتنې کړې په دې مورد.
بېله شکه چې د کمیسیون یو مکلفیت دا ده چې د نورو ادارو په همکارۍ او مګیا سره مناسبوادي د شرایط دي او د دې لپاره چې دغه حکم عملي شي یو د مبارزې ته یو سندش د بې ته او له وخت نه مخکې اقدامات دا سري چې هغه باید تدارک شي نو په دغه دا کار ونهسو هم پروسه وزندې ته ده او د ځلیدو سره بیا هغه کوم څه چې توقع کېدله چې باید کار سم سرته رسي هغه کې هم مشکلات وو. نو دا یو رقم د پام وړ رقم ده د دې ټاکنو هغه عمومیت ته صدمه رسوي سره چې مرکزونه کم شوي دي او هغه د خلکو د لاسرسي شرایط محدود شوي ورته. خو بیا هم دغه مرکزونه محدودوالی په دې معنا چې پر مثال 50 مرکز یا 50 ولسوالۍ 50 مرکز یا 50 ناحیې دا د خلکو په مخه تړل شوي دي او که چېرته دا په همدغه تړلي حالت په پاتې کې موږ اندېښنه ده چې جدا د خلکو مشارکت او د ټاکنو عمومیت او هغه هر اړخیز والی تر پوښتنې لاندې راځي د اساسي قانون په حکم باندې یو اصل ده.
د انتخابات خپلواک کمیسیون کله کله وای چې د دې علت نامنی ده، خو کوم بل عمده علت یې هم شته ستاسو په نظر؟
اصلي دلیل سم نامنی ده، خو دلته انتقالات خبرې د حوال طریقې کېږي نو دوی باید مخکې له مخکې نه د ټاکنو سره د انتقالاتو برخې دسه مرسته کړي، باید پوره همغږي درلودی. دا د کابل یا د نورو ښارونو په تناسب باندې کتل شوی نه یوه، بلکې لپاره باید خاص شاید پمپ نیول شوی وي، مواد باید مخکې له مخکې نیول شوی وي، هلته کارکوونکي باید مخکې استعمال شوی وي، روزل شوی وي. نو دا ټول افغانستان ته په یو سره کتل او باندې د هغه محضب کول دی خپله کمیسیون ضعف او ناکامي کړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید چې د انتخاباتو د خپلو کمیسیون د جنو کارونو په اړه باندې له موږ سره خپل نظر شریک کړ.
آزادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
راځو د کرکټ بورډ د نوي تغیراتو په اړه باندې راپور ته. د افغانستان کرکټ بورډ د 19 کلنو ځوانانو په خوانه انګریز روزونکو انډی مول او مجاهد زدران د کرکټ د غوراوي کمیټې د مسؤلینو په توګه ټاکلي. وړاندې دغه دند د دولت احمدزی او باچا حسین پر مخ وړله. د اعلان نن د بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی په خبري ناسته کې وکړ. هغه همدارز وویل چې د ولسمشر د امر له مخې د بورډ لپاره څلور نوي غړي هم ټاکلي دي. اکرام الله اکرام ته بوښو.
د افغانستان کرکټ بورډ په دې اداره کې ځینې مهم تغیرات راوستي دي. د بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی وای د 2019 کال تر نړیوال جام وروسته به په ملي لوبډله کې هم بدلونونه راولي. خاغلی فضلی نن سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې د افغانستان د خارج جوړولو وزیر احمد جواد پایکار په ولسی چارو کې د ولسمشر سلاکار ضیاء الحق امرخیل د مشرانو جرګې غړي ګلالی نور ساپی او په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله تف مشال د کرکټ بورډ نوی غړی ټاکل شوې دي. خاغلی فضلی همدارز اعلان وکړ چې د غوراوی کمیټې لپاره انګریز کرکټ روزونکو انډی مولز او پخوانی افغان کرکټر مجاهد زدران د مشرانو په توګه ټاکل دي.
دغه دوه کسب اوس افغانستان سلیکشن کمیټې د پدې کې چیف سلیکټر نسته، نو دوی به صرف د افغانستان د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب کوي او لاندې سلیکشن چې دی زموږ جونیئر سلیکشن چې هغه به دولت خان احمدزی وي چې دوی به د ټولو زونونو په سطح باندې هم یو یو چیف سلیکټر ټاکي چې هغه د زموږ د ټولو کورنۍ کرکټ سلیکشن به دوی کوي انتخاب، خو د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب چې دا هغه به انډی مول او سره پیلند لپاره مجاهد زدران.
د کرکټ بورډ رئیس ویل زکی انډی مولز پر دغه دنده وګماره چې بهرنۍ دی او په بې پرې ډول به پیاوړي لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي او الف لوبډلې ته وټاکي. انډی مولز د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې روزونکي او د ملي لوبډلې سرپرست روزونکي پاتې شوه دي. د کرکټ بورډ مسولین هم دا شون وایي چې د نړیوال جام له سیالۍ وروسته به په لوبډله کې هم پراخه تغیرات رامنځته شي. د افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې په خوانی غړي دولت احمدزی په دې خبری کانفرنس کې وویل چې د نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری کمزوري وي. نوموړي وویل چې افغان لوبډله لا هم د توپ وهنې، توپ ټولونې او یو شمېر نورو برخو کې جدي ستونزې لري او نشي کولای د لوبې پر مهال مهال د مینوالو هیلی پوره کړي. دا تغیرات په داسې حال کې راغلي چې افغانستان دا مهال د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې لوبیږي. افغان لوبډلې تر دې دمه درې سیالۍ کړي او درې واړه یې بایللې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې رامنځته شوي بدلونونه به د افغان کرکټ په راتلونکي څومره مثبت تاثیرات وغورځوي. د کرکټ افغان تبصره کوونکی اثر خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
ټاکنه یا دا نوې تغیرات چې راغلي دي، زه که څه هم له یو خوا نه دې ته خوشبینه یم چې داسې نوي تغیراتو په راتګ سره به کم از کم په اداره کې د رهبرۍ په سطحه صلاحیتونه او وړتیاوې را پیدا شي. له بل پلوه دا خو خارجي کسان دي که دوی دلته یو پالیسي ولري، لکه مونږ د ملي لوبغاړو د انتخاب یا د غوراوي او پالیسي کرکټ بورډ ته لیکلې وه، که چیرې هغه پالیسی تطبیق کی زه فکر کوم بیا پکې انډیمول تم ډیر ضرورت نشته. دا
دی وای چې د کرکټ په نورو برخو کې هم چې مسولین له تیرو 15 کلونو را پدې خوا په څوکۍ وناستي او پلان نه لري، هم باید لدندې لری او پر ځای نوي کسان وګمارل شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغان لوبډله کې د اختلافاتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د لوبډلې وکټ ساتونکي شهزاد محمدی له دې عمله چې ناجوړه دی د نړیوال جام له سیالیو کې نول شوی او پر ځای اکرام علي خیل په لوبډله کې ځای شوی دی. که څه هم کرکټ بورډ په ټینګار سره وایي چې شهزاد زخمی دی او نشي کولای لوبو ته دوام ورکړي، خو خپل شهزاد محمدی د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د روغ او جوړ دی او د یوې دسیسې له مخې له لوبډلې کېنول شوی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل چې دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوم. درنګ کولای شي په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پانه کې زموږ خبرونه په انلاین توګه د نړۍ په هر ځای کې چې استه او اوري. اوس هم ورزو کندهار ته د کندهار خاکریز ولسوالي د وسلوال طالبانو له معاصري پاکه شوې ده. چارواکو په خبره یاد ولسوالي ته غزيدلې لوی لارې تازه له وسلوالو پاکه کړې او اوس هلته تصفیوي عملیات روان دي. د خاکریز اوسیدونکو وایي دوه کال ولسوالي والید طالبانو په ماسیره کې واه هلته ټول دولتي خدمتونه صفر شي. صادق رښتینه د ازادي روډ خبريال خاکریز ولسوالۍ ته تللی او هلته د خلکو او چارواکو سره د دغه ولسوالۍ پر ستونزو خبري کړې دي. هغه ته بغوښ
مش په کندهار شهر کې د هوایي لواز څخه د کندهار شمال 45 کیلومتري کې پرتی نامي ولسوالۍ خاکریز ته چې لوی لارې له دوه کلن ځن ورسته تازه د فوجي عملیات په محل پرانستل شوی سفر کوو. د دغه نامي غرنی ولسوالۍ د لارې لخلاصون ورسته وست چارواکو په خبره افغان ګډ ځواکونه په دغه ولسوالۍ کې شانې عملیات تر سره کوي او د امنیتي پوسټو له جوړېدو ورسته به ځای سوي کورونی خپل مينو تستنوي او د شی حکومت ولې پلانونه عملي کوي. د کندهار والی حیات الله حیات پای د خاکریز په تر سره سو عملیات کې ولسوالۍ د طالبانو له محاصرت څخه ایستلې.
د دې عملیاتو اومده مخداوه تر څو د خاکریز ولسوالۍ ته د ځمکه د لارې نه د سړک خلاص شي، کوم چې د ملکی کسانو په مخ باندې تړل شوی وو. بل موخه دا و چې متاسفانه طالبانو د دې ځای نه د 400 شاوخوا کورنۍ بې ځایه کړې وې په زور باندې او غوښتل چې په ولسوالۍ باندې جنگ وکړي. هغه بې ځایه شوي کسان چې 250 شاوخوا کندهار ښار ته راغلي او دلته بې ځایه شوي، هغه درګر درازي خپل کورونو کې ځای په ځای کیږي. دریمه موخه د دې عملیاتو دا و تر څو وکولای شو د خاکریز ولسوالۍ ته چې دا یو مهمه ستراتیژیک ولسوالۍ ده، په دې کې پرمختیایي د معارف او په نورو برخو کې د ولسونو لپاره کار وکړو.
د خاکریز ولسوالۍ بازار خالي دی، دوکانونه تړلي او یوازې د امنیتي ځواکونو ټانګونه لیدل کیږي. خلق وای وسوالو طالبانو دی ولسوالۍ ته ټولي غزيدلي لاري لتیرو دوو کلونو رئیسی د خلکو پر مخ تړلې وي چې د خوراکي توکو د کمښت لامل سلګونه کورنۍ نورو سیمو ته کډوالې شوې. یو شمیر نوري کورنۍ چې دوه کال په کلابندۍ او قحطۍ کې تیر کړي وای چې د خوراک لپاره د وریجو او وچ ډوډۍ پرته بل څه لرل.
کورونو باندې در په در سره وګړ په دغه دشتو کې پراته یې موږ امنیت وارو نور ټول سره ورور ولک په مثلا دغه کې یو پارسال ور پیدا کړی.
ما نه پاتلار مسخ شانې وړې دي، د کوروس سیبران وړې دي، انداري وړې دي، باغچې موځ ولې
خونی مگر دو وسخ خالی پرته دی نور شانه وری دی در شزو کالی علا سر شد
اخوان فکریز و لسوالی ساقا دو کالی که چی مردان تناس دار بانده دی وجه تجوی و داسی و چی اخیم تا تکلیف ایمان وس ولاک پکور کشی لالار فختای که باشی خود دی وریج یا ورکی وردی واتا وله فختای
خلق وای ده و لسوالی طول دولتی خدمتون فالج سبیا وارتیاد چی دولت پا بیرنی دول روختایی مرکزون او شونزی بیا فعالا و لسوالی تا غزیدل لار هم پا پاخه او اساسی دول ورغبی
زمانم سردار محمد خاکریز و لسوالی دی شاقا و سیدون که پا دقا یو سو ردی مخی تر دقا پا دیگه روژی مخی زمان زوی غزاس و لاش ماس زمان زوی لاش وز داش کت داش جوش خورده دی پر کمکوی بوزد چیره بوزد پوچه چه ورولم شپا خانه نست کلینیک نست و بل دگی ترسی دگی نست نو که دولت مصر دا اولس سر کهی یا اولس غالی لادی خلاخلاسه که لادی رسامه که چه زمور مرید ریر داوره چیجی زمور یو کاروسی زمور مکتب خلاسی زمور یو کلینیک خلاسی زمور یو زیرسی دگی وکو
بلیر وقت که دیشی پکا مشتو رو شای منادل باری نری بیخی پا تکلیف و چرا اولاد بوم دست پرا اغراب بوم را اولاد بلدار بنا و دا کلینیک مده او را را دکتر ستا دوائی نلرو مقصد امبالانس نست و مریض و شی چه اوزای ورس و مطر و شیست دقا پر اگر را کلک نست ورس نومر دا حکومت صداقی لکنوش دا دنبار جور که دا سالک دجور که دا کلینیک دکتر ستا دوائی نست
په اینی وخت کې د کندهار د امنیت تعمیر رحمت الله ترافی بیا د خاکریز له اوسیدونکو غواړي چې د ولسوالۍ د امن لپاره خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل او په دې توګه په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو د خوځښتونو په مخنیوي کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي
خپل اولادونه راښي چې تر څو لاشه موږ ستاسو په چوکړ کې اوسو او ستاسو خدمت وکولی شو ستاسو هر سپینځري د هر یو ښه عزت درلودلی شي چې بیا درې ورځ په پاتې نه شي ولا ماسه سرباز اسکر نه شي وویل یاده شي وویل بارمه مجلانې ستاسو بچان به ستاسو ورونه به ستاسو اولادونه به
وسلوالو طالبانو تر اوسه خاکریز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې خو امنیتي چارواکي وایي د خالد سژنوی عملیاتو کې به د وسلوالو تر ځالو ځانونه رسوي او هغوی به ځپي
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په هندوستان کې وی محکمې پر یوې اته کلنې مسلمان انجلۍ د جنسي تیری او بیا د هغې د وژلو په تور دریو کسانو ته د عمر قید سزا واوروله. د دې تر څنګ درې پولیس هم د دې قضیې په تړاو محکوم شوي دي. دې قضیې د ټول هیواد په کچه اعتراضونه پارولي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
محکمې د یوې اته کلنې مسلمان انجلۍ د قتل او جنسي تیری په تور سنجیرام دیپک خجوریا او پرویش کمار په عمر بند او درې پولیس یې د شواهدو له منځه وړلو په تور په 50 کلونو بند محکوم کړل. د محکمې غونډه د دوشنبې په ورځ جوړه سوه. د وژل سوې انجلۍ مدافع وکیل مبین فاروقي د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
درو کسانو ته د قانون د 302 مادې له مخې د عمر قید سزا ورکړل شوه چې 25 کاله کېږي. پر هر تورن کس د دې تر څنګ د 1400 او 38 ډالرو جریمه هم راغلې ده.
دې قضیه په هندوستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نوي بحثونه راپورته کړي او د واکمن هندو ګوند بھارتیه جنتا ګوند پر ضد اعتراضونه زیات شوي دي. دا وروسته له هغه چې د یاد ګوند ځینو غړیو په دې قضیه کې د لاس لرونکو پر ضد د پولیسو پر اقداماتو انتقاد کړی و. د 2013 کال په جنوري میاشت کې په کشمیر سیمه کې د یو هندو راهب په ګډون درو کسانو یو اته کلنه مسلمان نجلۍ تښتولې وه، نشه کړې او یوه اونۍ یې ورباندې جنسي تیری کړی و او وروسته یې پر سر په ډبرو وهلې او وژلې وه. د وژل سوې نجلۍ مدافع وکیلانو د درو تورنو کسانو د اعدامولو غوښتنه کوله. د دې قضیې په تړاو او د محکمې 422 پاڼې پریکړه لیک له مخې درې تورن کسان باید هر یو یې 1,50,000 هندۍ روپۍ جریمه هم ورکړي او همداراز درې تورن پولیس باید هر یو یې 50,000 روپۍ جریمه ورکړي. ټول شپږ تورن کسان د استیناف محکمې ته مراجعه کولای سي. دې قضیې ټول هندوستان شو کړی دی. د تښتولو، جنسي تیریو او وژنو نورې ډېرې پېښې نه راپور کیږي په ځانګړې توګه په لیرې پرتو سیمو کې، او دا ځکه چې د راپورونو له مخې خلک پر پولیسو باور نه کوي او یا هم د ټولنیزو فشارونو له کبله چپ پاتې کیږي. د یادې قضیې په تړاو ټول اته کسان تورن سوي وو، خو یو یې د ویشال په نوم خوشې سود ځکه محکمې دی بېګناه وپېژانده.
ستاسی پیغام، ستاسی غاک.
زه فکر نه کوم چې دا خاص ګټو کې مونږ تاسو مرکز کابل ته نه ګروپ ولایتونو کې صرف دوی دغه ولایتونو مرکزونه کې دا مرکزونه پرانستل دي نو دې کې غواړي چې د خلک پراخ ګډون کې دی وایي ولسوالۍ ته لاړ شي هر کلی کې باید دوی یو مرکز پرانستي چې خلک راشي او سب نمکي
ژمنه چې دی کړی وای له هغوی څخه زیاته برخه یې یا یو شمېر یې د ناامنۍ له امله یا د ځینې نورو ستونزو له امله ویل کېږي چې تړل شوي دي. نو د دې لپاره چې دا پروسه شفافه وي او ټول خلک دې بهیر ته لاسرسی ولري، نوملیکنه وکړي، د ټاکنو کمیسیون دې برخې ته پام وکړي او ټول مرکزونه د خلکو پر مخ باندې خلاص کړي چې په شفاف ډول به دا خپل اساسي حق څخه دې برخمن شي.
نوم یې بختیار دی له کابل نه. دا خو د ټولو حق دی، خدای باید اخلاص کی، څلیر ساعته باید دی کوشش وکړي او مراکز باید خلاص کی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته متروس پورې غوښنیواله ده. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کېږي. فرشته جلالزه استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د بغلان والی احمد بسیم فرید نن خبریالانو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو پر وزندان په عملیاتو کې څلور ډېر زندانیان خوشي شوي دي. عملیات د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې شوي دي او د بغلان والی دا کړی چې دا په شمال زون کې د وسلوالو طالبانو مهم غیر قانوني زندان و. د زابل والی رحمت الله یارمل دا کړی چې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو مرستیال والی او د میزانی او د چوپان ولسوالیو لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوالان په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. رحمت الله یارمل نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې تیر شپه په پوځي عملیاتو کې ټول 350 وسلوال طالبان موجل سوی دی، خو طالبان وایدا کړی چې د زابل د دای چوپان ولسوالی مرکز نیولای دی. د زابل والی دا خبر رد کړی، خو په سیمه کې امنیتي وضعیت خراب دی او خپلواکو سرچینو دی وی خوایدا هم نه تایید کړی. د افغانستان د کرکټ لوبډلې وتلی غړي محمد شاهزاد غواښ کړی چې له کرکټ بلاس واخلي. محمد شاهزاد دا خبرې ځکه کړی چې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې هغه د کرکټ نړیوال جام لپاره په پاتې سیالیو کې د برخې اخیستلو وړ نه دی، ځکه زنګون یې زخمی شوی دی. د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې نن په 14 کې شپږ ملکی وګړي وژل شوی دي. د ازادي راډیو د خبریال په حواله 14 نن سهار لس بجې سوې ده، څلور کوچنیان او دوه لویان وژل شوی دي. او لبنانی وګړی نزار زکا چې په ایران کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور زنداني وو، خوشی سوی او د لبنان د امنیت رئیس په بدرګه بیروت ته الوتی دی. ویدیس خبری آژانسونه نن د ناصرګند لبناني چارواکو په حواله وایي چې نزار زکا له جنرال ابراهیم عباس سره په یوالو تکه کې له تهران د بیروت پر لور الوتی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم ناجیه صاحب د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي د غوروي د کمیټې د غړي او پرځای مجاهد زدران او د افغانستان د نونسکرن ځوانانو لوبډلې بخوانی بهرنی روزونکو انډي مولز ټاکلې دي. انډي مولز د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سرپرست روزونکو هم پاتې شوی. عزیز الله فضلی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې انډي مولز به وکړی شي چې د افغانستان ملي او نړیوال لوبو ته ښه لوبغاړي انتخاب کړي. نوموړي وویل د دې لپاره چې انډي مولز بهرنی دی نو پرته لګو خپل وایبا کسان ټاکي. د افغانستان د بایسکل ځغلونی ملي ټیم د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف سیالي ترسره کوي. د فدراسیون مشر محمد حسن حمیدی نن ازادي رادیو ته وویل چې د غلوبي د یو لسو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي.
د هفته بعدي مسابقات به نام حمایت از نیروی امنیتی و اداره